السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه د دې پروګرام ډیره برخه جوړوي، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړې، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه د دوی په ټکو بشري مرستو ته اړتیا هم ډیره ده. د کابل کندهار ترمنځ لوی لاره کې به د دوو ترافیکي پیښو له تلفاتو هم خبر شي. پیل د دې ساعت په خبرونو کې د غزنی کندهار پر لوی لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، پیښه کې د 12 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس د پرنجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر شام وسلواله ډلې ته چې پر سوریه واکمنه شوی ویلي، که غواړی چې منځوي نشي باید د سوریه د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریه نوی واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوې پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي، او ټاکل شوي چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه حراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دوهمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 40 اورونو لړۍ ګټلې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور اخلو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور کې وویل چې د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شبراورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته د سپیشو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د وچا په باور د دې میاشتې مخکې په پرتله شپږ 50 په سلو کې زیاتوالی شي. وچا زیاتوي چې د دې مداخلو نه نیوي په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د وچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله دوه بیا بشري پروژې څنډېدلې او دوه پروژې یو مختړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو یو مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د وچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د وچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوی دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوې دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوی دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یوې بې ځایه شوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل:
قلمي دغه مومنان مې د غاړې د زوی اطمینان مې د غاړې دي، ورور خپل د مې دغه مومنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي، دا د تشویبني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخسې پر د اصلور چنزو کړو باندې.
د هرات شیندند و اوسیدون کې عزیز ګل بیا ازادي راډیو ته خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ:
موږ غواړو دغه مسولین ارڅوب شي وسو چې موږ سره خبرې کړي، چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندند می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکړي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، د مشکلاتو څخه ووځي.
د وچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بلورته اوچای و رسمخ کې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو د شمیره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کم ده. اوچا مخ کې ویلي وو چې په 2015 کال کې 3.5 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون دوه خنړې ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغه پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اور.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس مکی د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بې ځایي سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپارس نورو د ټپ کېدو تایید کړي.
د موټر دغه نه معلومې ټوله شیطان د لیکټ باندې غټ موټر دی دغه نه معلومې دی نمشانه معلومې خو د کابل د خواص خر روانو ټول شید.
اما حالت وهمه پیشه د غزنی په نانی سیمکی چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنسته سوي ده. په دې پیشه کې یو 1570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. دا یې شاهدانو په وینا په دې پیشه کې درجهش کسان مړه او څلور نور ټپيان شوی دي. د هلمند وسیدونکو عبد القوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو څلور کسانو په جمله کې دي، ازادي رادیو ته د پیشه کې صدا سی بکړه.
یو ولس بجې تقریبا د هلمند سماره کتره وکړه. میرویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته وځي چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکښې دی. دا پر سړک روان دی، موټروان په سور ورسېد دی، دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خو نه ساوشتلې. موټروان کوشش وکړي چې رسته لاسته ځان واړي. رسته لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو، هغه موټر کې بند شو چې تقریبا سو دغه بارډیه دغه زدانې مې زدا پاسه په سر وخت سره سره ورڅری کړ د موږ موټر ټوله چری کی نو موټروان خو یو لستونې مال مې دی نور ګر سره پک شوره کو په واشه کړ ګر سره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوندې پک شپات سول زله نو کې د خبرو ما نور درې بستر دی په غزنی کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ویل چې د ژغورنی عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي د هیواد په لوی لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندیشنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نخښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وستو په خبرېدو یا رسولو کې برخه اخلي اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکارا کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ وو ویل متحده ایالاتونو به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویپاڼه کې په خبره شوې اعلان کې راغلی دی چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وجود واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغله عمل درامنسته شوی ګواښ پرانا کې شوې ده په اعلان کې د څلور شرکتونو یاد شوی دی چې یوه د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوږد واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورچیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی او دا ډول تګلاري د سیمې او لهغه بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیر میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس باندې زونه لګولې وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند ماچو میلر ویلی دی چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړی دی چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولې وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د کندهار د فالوده د میلو پاړه درته وایو د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خوړې دي ممکن تاسو هم ورسره بلد وي خو اوس د دغه فالوده لپاره د بیلا بیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي تفصیل به په دې راپور کې وو
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي استلا ورته مجمع ویل کیږي پرته ده دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولداک ولسوالۍ څخه راغلي دي فالودا د کندهار په مشوره او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای کله چې کندهار ښار ته راځي فالوده حتمن خوري
د کور سره رواني دا واده سره وکړي چې یار په هرات